حملو وروسته پیدا شوی په دې خبره کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډېر زیاته مننه اوس له صفي الله ستانګزي څخه د افغانستان خبرونه اورو، ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک تاړ شوي دي او د مالی وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولې دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنی قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدری په خبره وسلوالو مخالفینو تېره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولي او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړې او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک چلند کوي. او وروستی خبر دا چې په مرکزي بغلان کې د ماین چاودنې د ټپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د بغلان د عام روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 خو دلی خو ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزي بغلان د سینما مخ ته په یو زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې دا کسان ټپیان شوي دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل دراوروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه رايو اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نومبر د 14 د حملو مشکوک تنظیمونکي به تیر شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یو اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایی اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوندې د بک مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو به د اولی جان ګریمز کارت آف سټاد او دوهم د فان جینګوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو داسې ښکاري چې په ډزو به ویشتل شوي وي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عمل وباله او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په سیاست کې بدلون رانه ولی. د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخه نیسي. له داسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروې د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرې نږدو چې زموږ د برخلیک زمونږ د خلکو برخلیک وټاکي. موږ د ناروې خلک چې په هر دین پورې تړلی یو د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریز کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې یې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروې سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوي ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو وغوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقې ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او وروستی خبر دی، راپورونو له مخې روسیې او چین د 45 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلي دي چې دا د $2 میلیارد په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 45 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 116 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهان سوادیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشند. چون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر سیف اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شود اگر ضرورت باشه، و همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم، منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند. در مورد جهان اسلام صاحب، اینا یک مرکزیت ندارن؟ بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت، به یک 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد، از این قبیل مسائل، و امروز هم صاحب به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شود. و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرهای تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی، منتها در تاریخ مادید مثلا هتلر چی کارا کرد؟ نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه، او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که هر چی کرد به نام اسلام، او رو میگین تروریست اسلام صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر صاحب. سوالتان پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، ما فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه های است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنند و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخواهند به دست بیارند و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشد. از اون لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن، در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافیه هایی که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و با اسلحه دست نمیبرن اکثریتشان، به اون لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برای اینکه اونا از مذهب عیسویت خود برای رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شوه که اهداف مذهبی خود پیش بکنه، امکان داره شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمال که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن، اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم با مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به اصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا بسواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی با کار هستند. که نظر صاحب شما رو با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان با چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کسی برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راه های عملی بکار بود با مقابل بعضی دولت هایی که در اوج اشتباه در رسانه هایش میشه یا کس چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با توفنگ ها با از بین بردن مردم بی دفاع.
بله. نظری سب لخبرون مخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچه تا د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختم حسابیږي او دا نوی ورژن بلل کیږي. نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دوه ورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولې تر سپینګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کیږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا برید فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خوب نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دي چې په نړیواله سطحه کمزې کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته اوګرانو اوریدونکو ته، تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریا عراق دی، او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریا او عراق یو هیواد و، او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه یې په عراق کې صدام حسین و دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول، د
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلوماټ وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به دې غونډه کول، او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیل شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالی. په هغه کې دی داسې یو بده حادثه په بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کوي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله راغله، د کردانو مسله راغله. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شو چې د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چپه کول ته پاره دغوسو، هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه شو. وسوله په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داس تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړی دی یا غربیانو، د دې معنا دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علیحده کښېنستلې دا یې پروژه کړې ده، اما د دې د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا د مذهبي حالات په عراق کې راوستلی دی، په سوریه کې هم د مسلې د حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد ټوله دنیا، چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیې او امریکا تیره هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، او هلته انتخابات وسي په هغه ځای کې یو دولت منځته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوذ څونه وي، دا نفوذ نو په اساسا کې چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي یا پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې عیادات داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ د خاصو عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څرنګه کېدای سي چې دغه رقم داعشي راسي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د قندهار د خرکې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان، د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بیا مذهب هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث
بله خیر باشه
او هغه به او داعش ته به ورسي.
بله خب
مفدیلی هست.
بله تشکر شد. بله بازم به شما نوبت میتیم نظری سه.
بله باشتیم. بله
که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما هم در خط تلفون هستن. امراه از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سیب، میشنویم ما را انشاءالله.
سلام علیکم، سلامت باشم، تشکر از شما. من به شما و بشنونده های رادیو آزادی سلام عرض می کنم.
بله خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما، افغانستان، رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن، یک استراتژی دویل طول مدت کوتاه مدت دارن ندارن، چی تاثیر خواهد سه به نظر شما را بگیریم؟
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش از مسائل دیگه ببینیم. به نظر نمیاد که چنان برخورده طولانی مدت داشته باشن، به خاطر از که داعش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خود به انتظار خود بر مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل طالبانیزم چی به شکل القاعده و یا داعش، اگر هر بهانه‌ای بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم و هر چی که بگویم برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدماتی به سیاست امریکا و غرب برسانیم خسارتی بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت همینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم برای کشور خود، برای منطقه خود، برای دنیا اسلام، برای کل بشریت، یک دیدگاه نداشته باشیم کریمتکی در عقل باشه، در سیاست انسانی باشه، در عادت نیک باشه و در نظرداشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردم مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده سال شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن به اینجا هستن، منظره از یه به نظر میاد که چقدر تأثیر منفی سر از این پدیده رو رب میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است یا ساخته غرب است به نظر ما غربی صورتش درست نیست.
دیر زیاده مننه استاد صفه. یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي، هغه داسې دغه د خ او بد سختري زی د خ او بد تروریست اصطلاح یا پروګرام څه ډول دی. په سوریه کې مثلا فرانسه او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي، هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریه کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي نو موږ یې ولې وو، په همدې خاطر تر څو چې غربي نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزي ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی دوی تمویلوي، تجهیزوي. هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس او ګریوان دی. یعنی آیا په خپله دلته په دې هیوادونو لویو قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دو هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او دې ډلو پر وړاندې؟
دیر مهربانی رضوان صاحب محترم، سای سوال ندیر که سوال و دیتا باید گوتا اونی ولشی او نپیگم چه کدار احتیابی چه پا G20 که ده ترکیه پا مجلس که ولشی وی چه ملگری ملتونه ده تولو مشکلاتو دنن جهان جوابگوی نشی که دلائه. مگه تروسا پوری چه ده یو مرکز ده، نریوال مرکز ده، سول ده تامین ده پا جهان که او ده همه هنکولو ده دولتونو ده روابطو او اعمالو او امبرستو ده هر سشیدی ده باید ده لوی قدرتونه پا سیکیوریتی کانسل که چه ده بیتو حق لری دوی باید سرکینی او همه هیوادو که چه دوی وای چه پا چلور چلویخ ده هیوادو که ده داعش یا القاعده یا ده گروپونه فعال دی، دوی باید ده چلور چلویخ تو هیوادو ده مشرقن و سره پا جنرال اسمبلی که پا عمومی اسمبلی که ده ملگر و ملتو خبری او کی ده باید طور روغ واری دوی نباید اهداف واخلی، دوی تا باید لارا ده حل ده سولاییز پیدا کی و همدارنگا پا چند که کچوک جنگیگی دوی باید طول ده نور متضرر هیوادونه چه ده اوز خود دو سوه هیوادونه دی مستقل چه طول تیره متضرر کیگی یا ده طول ده تلور چلیت هیوادو تا متحد چی یا پلان رو تا جور کی ده کولشی چی زره مهار کی. مگر ستاسی خبر سعیده ده افغانستان جنگ تا هم ده روسانو پا زد بنده ده جنوب شرق ده آسیا نه جنوبی آسیا نه مرکزی آسیا نه ده مدل ایست نه ده پاکستان نه ده غربی هیوادو نه ټول ځایونه تروریستان راوستل شوي وو او ښه دعوت شوي وو په تیارو کې راغلي وو. ما چې ورته ومنل چې راشي زموږ مجاهدین نو ته جګړې وروخی او دا جنگ د سره لکه رو پز دلته پر مخ بوزي همغه ګروپونه دوی لري خو کله بعض له مان جوړي کار نه ور کوي کله نوی ګروپونه د نوی اعداد فود پاره د نو وسلو سره مان سره او باج دوی خپل دي اول دا بالانس د جهان خپلو کې لوی قدرتونه سم کی بیا د نورو تر راهنمایو کی خپل دي عملی.
تشکر سپ آقای نظری، یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و بدبلاها کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امی عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن، اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه به بسیاری مسائل چاره پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز بدتر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم، بعد از او به شنوندای عزیزم نوبت میتیم. سیب
در خبره چی تاسو ویل در بلکل اینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. در خبره پخوا کمونستی تره، در لینین تره، در کمونستانو تره هم پر در اصل بانی بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نور نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته را انتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دوی د پیشرفت او زموږ د وروسته پاته والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم دا به در سره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دوی سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي هغه موږ نور هم سوي، نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی پرمختللی دي او زه وروسته پاته یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي او عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي او من حیث جز من حیث دا چې دا دې موږ د خپل عمل رهنما کو یا دې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه یا باید د خلکو سره کومک وکړو، داسې خبرې کې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو یا د خانانو او مسکنانو تر منځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای د خلکیانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای دلته خانو مسکین سره یو ځای کې نو سره یو سطح کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای شي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو؟ تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزې او مشکلات حل کړئ.
تشکر. خب یک اعلانه که خورترک میگیریم، بعد از او به شنوندای عزیز ما نوبت میتیم که نام نظر خود بگوین. اعلانه بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره های تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره های تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822 7255 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا بخیالم که فعلا کدام مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه. با آقای اکبر هم این سواله که با آقای نظری راجع کردیم، یک دفعه پرسان کنیم آقای اکبر شما چی فکر میکنین این بی‌عدالتی اقتصادی هم مایه فساد و ترور تگپا هست یا نیست؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت شرق و مسلمان علیه اروپا اکثرات بشه به خاطر مستعمار بود، اولی به خاطر غیر عدالانه اقتصادی است. این یک طرف جاکاست، این در کلیت خود درست است، لیکن اگر حرکت ما به همین گونه واکنشی و غیر عقلانی باشه در همین دو صد سال ما نتونستیم به استقلال برسیم، واک به کارهای زیاد و تلفات زیادی که خودمون مرتکب شدیم حرکت همیشه یک شمشیر بودن هم به طرف مقابل سبب زد هم به خود ما، و نتیجه بر ما حاصل نشده مثل که در جهاد ما در دوره علیه شوروی ما بعد از اون نتایجی مستوردهای نداشتیم، از لحاظ رفع فقر، از لحاظ ساختن جامعه خود. اولی هم ممکن است گفتن شد که افغانستان طالبان امریکایی، طالبان انگلیسی، طالبان پاکستانی، طالبان ایرانی، ممکن است همین دفاع راست نشد و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به پرفنده مختلف بزنند، ولی ما خودی نباید تلاش بکنیم که عقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزیم رو در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن برای از بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوشش میکنند برای بشریت یک راه حل نشان میکنند، از طرف برنامه خدمات اجتماعی نه از طرف مبارزه طبقات قبل از اینکه که ظروف اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز بر روز به طرف افراطی بیشتر برود، هم خود خراب کنیم صدا ما بزنیم، هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را وخیم بسازیم.
دیر ازیاد تمنونه استاد صفه، یو خبر چه د اکثر خلکو ذهن کې ګرځي، زما خپل شخصي ذهن کې ګرځي، هغه دا چې کچیر تل کڅنګه چې یو اوریدونکو ویلې چې داعش القاعده دا ډلې د اسلامي هیوادونو د تضیف او د ګډوډۍ لپاره د غربیانو پروژې وي، او په اروپایي هیوادونو کې چې دا کم مهاجر په دې وروستیو کې راغلي، د سره خو مونږو کتل چې د عامو اروپایانو د خپل د یو وخت ډوډۍ سیم کړی دی، یعنی په کمپلې ورته ورکړی دی، ماشومان یې ورته په غېږ کې نیولی دی، قسم چې حکومتونو لا قبول کړی نه، خو دوی په خپلو کورونو کې قبول کړی دی. د ولسونو خبره پرېږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي ډېر زیات مسؤلیت ستاسو په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي؟ سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، که په یاد مې ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا دولس کال له سعودي نه هم دا غوښتل چې د کعبې شریف امام د راشي په افغانستان کې ودی، وایي چې دا جنگ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې چې سره روان دي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یوه برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم. سعودی عربستان په باره کې خدا تاسته ووایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد ده او دې پشتیبانی هم کوي، او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه عربستان نه راغلی، او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلې هم عربستان ته نه ده راغلی. او دا خپل اتحادی جوړې دی یمن په ضد باندې او هلته بمباردمان کوي او دا کارونه مخکې بیایي او د افغانستان د سولې د خاطره د دومره وجاهت فکر کوم په اسلامي نړۍ کې ډېر قوي نه دی توانېدلی چې تر اوسه پورې د سعودي نظام وساتي چې د اسلامي نړۍ کې که چېرته مخالفتونه خپل منځي یا داخلي را برسېره شي او هغه بیا د بهر نه اوبه وخوري او سعودي پکې پښه کېدي د یو میانجي په توګه باندې یا د حکم په توګه باندې چې مسله ور فیصله کړي او خلکې خبرې ومني. حتی د اسلامي کنفرانس وعدو کې چې غړیتوب هم لري او دا اسلامي کنفرانس جوړ دی د همدې دپاره چې اسلامي نړۍ او هیوادو مشکلاتو را حل کړي په وقتاً په وقتاً او یوازې اسلامي هیوادونو کنفرانس دی ول چې غیر اسلامي که نشته نوم هم د اسلامي هیوادو د کنفرانس سازمان دی. هلته هم دوی پهغه سازمان په قوت کې هم دوی دومره یو ټیم سعودي ځان پسې جوړ نه شو کړی چې هلته دفاع وکړي. علت دا دی چې دی خپله ډیموکراسي نه مني او ډیکټاتورشپ نظام دی هلته او هغه اسلامي بڼه یې هم هغه ډېر حقیقي توګې سره لکه څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و مګر په مډرنه توګه هم عدالت نه دی تامین شوی. نو ځکه هغه څه کار نشي کولای. نو افغانستان مسله کې هم کله چې افغانستان ورته پیشنهاد وکړ دوی ویلې چې ستاسې طالبان زمونږ خبرې نه مني او طالبان دې د القاعدې نه فاصله واخلي بیا پس له هغې زه کولی شم چې په منځ کې منځګړتوب وکړم. نو دا چې افغانستان وکولی شي د طالبانو او هغوی د مربیانو منځ کې فاصله راولي نو بیا عربستان سعودي ته به ولې مراجعه کوي؟ بیا خو یې خپله هم حلولی شي. نو اسلامي هیوادونو ته مشخصا پکار دی چې کله د اسلام په نوم خلک په دنیا کې وژل کېږي دوی باید خجالت وباسي ول چې دوی اسلامي هیوادونه دي. دوی باید لاس یو کړي که عرب دي که چچني دي که ازبک اسلامي ګروپونه دي که تاجک اسلامي ګروپونه دي که افغان دي که پاکستاني دي دا ټولو ته دوی باید لارې پیدا کړي ورسره وغږېږي چې توپک هم کېدی راځئ حقوق د اسلام موږ په ستاسې خپلو هیوادو کې درته تامینوو په قدرت کې د شراکت ورته ورکړي. ولې جهاني جګړې ته هڅوي؟
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری شما چه فکر میکنید به این مثلا بشری روشن فکرها میگن پروژه های غربی سو از این قبیل مسائل منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن. منتها یک سوال به فکر آدم میرسه مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد. ایره خود غربی ها نامد بر از یا مشوره نکد هر کس که تفنگ ماشین داره گرفت چهار نفر جمع کرد خود با خود بسلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن. تا یاد میاد که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و هفت گروپ شد در ایران که کمک کرد هشت گروپ شد و از این قبیل. مثلا در حال که یک اسلام داریم یک دین داریم یک مقصد داریم چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد؟ یارا خو غربی ها نگفتن که شما بگیرین این کارا را جور کنین یا چی گفتن سه به نظر شما؟
من استاد دغه څخه بخښنه غواړم تاسو نظر ته په احترام یا او خلکو نظر ته په احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو دغه په اجازه د خبره د سعودي عربستان هم سیده اما دوا نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو دوه څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډوی هیوادو کې هم د یمن کې هم په سوریه کې هم په اردن کې هم په ټول هیوادو کې هم حتی په افغانستان کې په ټول نور هیوادو کې د دغه بې امنۍ او د تروریزم د دغه لپاره او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام هم داسې د درېیم هیواد پیس پاکستان دی. پاکستان که په خپله دا وس نه لري چې د شیعګانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګري رهبري واخلي اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره د دې جغرافیایي موقعیت په دا خاصتا په دا پښتون نشینه سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دی چې دا چانس ورکړی دی دوی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بله پوښتنې دپاره چې هغه زما نه خبر نو کوم زه چې هم د نظر ووتله چې تاسو ول کومه مسله ده
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتنه یا این مسائل و به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مجمع القاعده اینا در حال که ما گفتیم
بله
یعنی در مجاهدین افغان مثلا 3-4 سال پیش گفتیم یک از سه رایم بسن بله نظر شما چیست؟
بله داد یو ظاهر ده مسئله ده یو ماهیت ده مسئله ده تاسو معلومه ده چې امریکایانو پلان وو د روسانو پر ضد دا لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راسي او یا تا په افغانستان کې انقلاب سوی وو تاسو معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان وو چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي دا یو کله چې دی افغانستان ته راننوځي در مخه لا پلان ورته جوړ شوی وو د پاکستان چې د دې پخوانۍ په سیاټو په نظامي پښتو کې د دې ملګری وو الته دا زمينه مساعده سوال او په نتیجه کې خلک ډېر تشویق کېدل چې ایران ته او پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي اول در ټولو کله چې دی پاکستان ته تلل دا رسمیت شروع سوال اول ګلبدین حکمتیار ولاړې بیا جمعیت ولاړې نور پسې ولاړل نو دا نور کوچنی ډلې هم پسې ورتلې دی غوښتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راسي مثلا 500 سل حزبه اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دوی کنټرول نسي کولای کله چې اوه حزبونه جوړ سول بیا نو پر دا اوه حزبو باندې دوی په اصطلاح مسله سټاپ کړله ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دوی په دننه کې سره متحد سي د بلې خوا چې همدلته موږ شیعه جمعیت هم لرو شیعهګانو چې په پاکستان کې ځانته زمینه نه لیدله په اصطلاح هغو بله لار نه درلودله مخ پر ایران ولاړی ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دی هغو جوړ کړله پسې هلته هم سل سازمانه زیات ولاړله چې په نتیجه کې دی یو تر پاکستان ځان مخته کوي هغه چې افغانه وه دی اشتګانه جوړه کړله په نتیجه کې دا حالت داس دی اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل دا د یو عادي سړي نه وسه ده نه امکان دی نه کولی شي نه کوي دا ټوله تاریخ سوي وي دا ټوله تشویق سوي دي اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سې د غرب دي د دې پر ضد باندې زه فقط یو نظر د دې لرم یو نظر سره کیم هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړی نه دي بلکې د غرب د عمل نتیجه ده دا دوه جلا شیان دي مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څه وکړي اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي اما یو دای چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورد سره وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي زه فکر کوم چې هم داعش هم القاعده هم نورې کیسې وې مثلا د روسانو پر ضد په جنګ کې دوی مجاهدین تقویه کول عرب یې ورته راواستول د روسیې د ماتې دپاره دغه زمینه سوله د دې لپاره چې هلته القاعده منځته راسي القاعده باندې سره مبارزه کول او په نتیجه کې د هغو بې نتیجګي د دې باعث وله چې هلته داعش منځته راسي او په آینده کې لا والله اعلم بالصواب چې څه در دغه وروسته هم موږ ته بدبختۍ ګوري نو په دې خاطر زه داسې وایم چې دا غربیانو قصې نه یې جوړې کړې بلکې د دې د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده یوه خبره چې نظر صاحب تاسو او ګرانو اورېدونکو ته وایم هغه دا دی چې دغه د دنیا ډېر پیشرفت شرکان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیرې کړله چې تقریبا د دې ترمنځ یو مشترکه ژبه نسته غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت ور سره تقسیم کړه چې دا دسیسه مه کوه چې پلانکۍ مه کوه هغه هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه موږ ته درته وایي ازادي وکړه موږ ته دی زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی یعنی شرق او غرب مسلمانان او غیر مسلمانان یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله او په چی شي کار ونلرو د اسلام په سر کې هم داسې وه کوپر او اسلام سره جنګېدی اما وروسته پیغمبر د اسلام هغو ته وویل ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوي موږ به د خپل خدای کوي
تاسو زیاته مننه
موږ کار نه لري او موږ به په تاسو کار نه لرو باید یو موافقیت باید یو مشترک جیب ته سره ورسی
بله اسماعیل اکبر صاحب کزما غک درزی اوس نظر صاحب لګ جنبندی غند به کو کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې خپل لوري خو تقریبا پراخه کړی ده موږ د خبرونه په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي نو څه به وي یعنی کم داعش چې فرانسې غواړي چې هغه په نخه کې هغه په افغانستان کې هم شته نو په افغانستان به تاثیرات څه وي
دوش صحیح خبره ده یا کلیشه حرکات اکسیانهی حرکات دیروزی او خلق و تحریکی دید کمون خبلا وکلا وکلا شید که کنترول وکو یا صلح وکو در دوش همال عربایی پرزای دیده چه خارجیان و حرفایی چه من سر راشی او پا جدوه که جدون وکو
بله استاد صدام را میشنه این یا صداقت است
نه
استاد صدام رو میشنین؟
بله.
بله استاد خب بله دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و ایر اگر که آساس تا جنبندی بکنیم آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات از گیردارها یا همیجار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال حالا نظر شما چیست؟ چی باید شوسته؟
امو مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نازی حرکات هم چون که در چیزهایی که داخل کشور خواهی که صورت گرفت مردم نفرت میشن دادن و وکنش مردم بسیار زیاده ولی در همراه از او باید اشخاص معصر اشخاص متنفذ علماء و دانشمندان و آنچه که جامعه مدنی میدون باید تلاش میکنم که از این روحی مردم بهره‌گیری کنم و اینا را سازماندهی کنم تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شوه و دایره برای جنگ کمتر شوه دولت سهمش بیشتر است دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان به وجود آمده بهره برداری بکنه و مردم را بسیج بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونو برخورد قاطعی تر بکنن مردم از حرکت پشتیبانی میکنن.
بله استاد همین یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمیره مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه هندوستان از میلیارد نفوذ گپا دیگر ها 300 میلیون تر حالا افغانستان برازی که صدایش غر و غرتر شوه حداقل که ممالک و آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خود گفتش نمی کنه پاکستان هم چندان گفتش نمی کنه هندوستان هم سیبونج صدای خود داره و بیز و غر است افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره قوی‌تر صدا بکنه در مسائل خود صاحب
پلاسکان وجود داره کوشش میکنه این به نفع افغانستان ما سیانو رو داره زیر دفاع ما جلق که دست کشاره هم شده که میگم ما نگرانی داریم ولی عملا به پیش نمیگذارم اقدام نمیکنم ولی افغانستان که خودش در داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم هم کلتور مشترک داریم گذشته تاریخ مشترک داریم تلاش پوکر افغانستان دست بگیره و منطقه ای بسازه البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیده
بله.
که استاد دیگه اشاره کرده من اسم که عربستان سعودی دخالت داره در وحیم ساختن رابطه بین مسلمان های جنگ ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره ولی دیگه کشورهای سعودیانه چرا بره باید به این محاوت تلاش شده که اونا سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادیه به وجود بیارن تا جلوی از این گرفته شده هم به خودشان صدمه نرسه هم در افغانستان
دیر زیاد تمنه نه استاز مقبل
دادن و بیشتر قوطیه های مذهبی شیعه سنی ناخت دادم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم بتونیم که در این مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد، چرا از کمیسیون اگه حلقه است که اینا را با آسیای جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورهای آسیای
تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود، دل شنونده عزیز ما میخ کنه. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب بله میره. بله سیب
عزیز کبدال ماما تاکه 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 درانه ممنون تریزو لکم اینا سلام اینا
میره. بله سلام.
بله سیب باز قطع شدید تلفن. بله ادامه
بکنیم.
لال محمد خان صحبت کنین سید. این قطعش یک نفر دیگر بگیریم خیلی.
بله
بله شنوانده عزیز بفرمایید سید. بله شنوانده عزیز.
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم عبدالحیات خاکسر این پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسر سید.
آقا از ما پختنه دا ما ول چه دا طالبان چه افغانستان کی جنگی کی دودوی غختنه خود دا چه افغانستان کی اسلامی قانون نیست دا داعش تو غختنه لری چه من چیز ده خاطره جنگی گو دودوی آقا مبارزه ده چیز تره ده چه من چه غوارو چه افغانستان که جنگی گی
اختر محمد خان پس آمد. بله اختر محمد خان بگوین سیب.
بله
دیگه یک تلفون دیگه. بله بفرمان سیب.
سلام به شما و مانان محترم و شنوندگان عزیز. ما میخواییم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم.
بفرمان سیب.
اول عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم، با قول مشاور که از خیش بناله که اصل سخن اینجا هست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینیم در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم، هیچ انتظاری از آدرس هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن ما این را میخواهیم مطرح کنم، دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصتهای داشت و هنوز همی فرصتها وجود دارد و باید توسط کاردانها و انسانهای متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرن از این فرصت ها استفاده کنن. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگوییم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما رو
نمیشنوه.
تشکر
زیاد
کردن. تشکر وقت زیخ شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد.
بله صافی صاحب که چون وقتم فقط یو اته دقیقه رو که چه توس پدی خبره و کچه چوک ده په دنیا کې اوس مهال د دنیا په غټه سوي خو لوبي روان دي، استراتیجی دي او څه چې ورته ویل کیږي هغه به شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو د پاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر مهرباني ستاسو سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان د پاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو دلتا از من پا زد بنده هم چیزان مسلمان گرنی جنگیگی غوی تر او سپوره اگه بین المللی اهداف ده بین المللی تروریزم سره دوی پیوان نده خوارله. یعنی دوی اهداف محلی دی دا کولشی افغانستان نظام چه پخپل از همشی لکه مخی چه اختر مادخان ویله تولو خبرو سره موافقه لرو چه خپل چه صحیح شو چه خپل جوړ شو خپل وحدت تامین کو د خپل وطن تمامیت او آبادی او د خلکو آرامی د زړه نه وغواړو فساد ورکو او خدمت ورته وکړو. بیا کولای شو د پردیو چې کای ترور په نوم راځي که د حکومت په نوم راځي که په هر نام راځي د خلکو په ذریعه خلک ځان سره د وطن خپل ولس ځان سره او نظام باید ولري هغه ته جواب ورکولای شي. او که هر څومره دننه حاکمیت دی ملی وجود ون لري او دولتي حاکمیت هم ډیر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولای د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجز وي او نور عدالت هم تامینولای ونشي بیا د هرې سوړې نه د افغانستان که د شرق نه وي که د غرب نه وي هیڅ ګاونډی هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري نو په دې لحاظ باندې خپله باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کي او فساد کم کي شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په ښارونو او په کلو کې پیدا کي د خلکو خدمت وکړي چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي هغه وخت کولی شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي او همدغه لاره ده د افغانستان دپاره او فکر کوم او بل نورې لارې بیا کولی شي چې هغه رښتینی ملي حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته هم ورسره کیږي نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرستې وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي کولی شي تروریزم ضعیف کړي په جهانی سطح
بله تشکر نظری صاحب شما جمع‌بندی کنین آخرین سخنانتان رو بگوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه
یو خبر غواړم وکم چې موږ دولت متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داس یو هیواد پیس د تروریزم او داعش سره موږ ډیر بدې ضربې ولیدې قربانۍ یو په اصطلاح دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه یا څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیام ځکه دوی هر وخت کې زکونه وهي د غرب یو شی ردوي بل یې تاییدوي فرانسه د یو داسې هیواد ده چې دلته هر وخت ډېره ښه دغه کړې دي پروژې لرلې دي او د ډېر لوړ کلتور څخه برخوردار دی دغه زما یو نقد دی اما دا چې جنبنجي کو هغه جنبنجي د ټولو خلکو نظریات تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه دا دی چې اول باید سیر یا افاق و انفس چې په خوا بلله په تصوف کې هم ځان ته وګورو هم جهان ته وګورو منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم هغه بیا له دې چې موږ خپل ځان او تبا کو تاکه مثلا داعش یوازې یو ضربه وارده کړه اما اوس به هر ورځ په لسګونو لسګونو تیارې ضربه واردوي په هغه ځای کې به مثلا په سوریا کې به ماشومان او خلکو ولس او وطن دی په خپله نابودیږي دا خاصه یې لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې شو کاره که آخر دارد پشیمانی فکر کوم چې اوس باندې په داعش کې د دې لپاره یو پشیمانی وجود لري چې ولې دا رقم ماجراجویا نه کار کړی دی
بله تشکر
مننه ستاسو
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی استاد اسماعیل اکبر آقای فدا محمد نظری همچنان دکتر سیاکر وردک آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد از کلشان تشکری میکنیم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
خدا پامان